ಬಲ್ಲಿನೆ
د ازادي رادیو د څلورو بجو د خبرونه یو ساته ده. السلام علیکم. نن یکشن بده د سلواغه د لوی څلورويشتمه د فروری میاشتې دیار لسمه. پایل په لندو خبرونو کوو. د طالبانو یو هیئت د دوی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ قطر ته لاړ. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی نن رسنوی ته ویلي چې د دوی هیئت به د خلیج هیوادونو له استازو سره په ګډه غونډه کې برخه اخلي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د افغانستان کنګل سوي اسعاري زیرمې د هیڅ دولت او هیڅ ځواک نه دي. هغه یوه کنفرانس ته ویلي چې دغه پیسې د افغانانو دي. د برېټانیا چارواکي او استخبارات وایي چې څه باندې نیم میلیون افغانان اروپا ته روان دي. د میل ورځپاڼې له راپور سره سم استخباراتي سرچینې وایي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته تر 15 لکو ډیرو افغانانو اروپا ته مخه کړې ده. ګڼو هیوادونو له خپلو وګړو غوښتي چې له اوکراین څخه ووځي. دا په اصل کې ده چې لویدیځو قدرتونو خبرداری ورکړی چې روسیا شایي پر خپل ګاونډ اوکراین یرغل ته ځان چمتو کړي. امریکا او برېټانیا په هغو هیوادونو کې راځي چې خپلو وګړو ته له اوکراین څخه د وتلو امر کړی. بلخوا استرالیا هم نن اعلان وکړ چې په کیف کې د خپل سفارت فعالیتونه ځنډوي. کاناډایي رسنۍ هم وایي چې کاناډا غواړي خپل د سفارت کارکوونکي د پولینډ سرحد ته نږدې ولېږدوي. روس له هغه چې د ترکمنستان ولسمشر له خپل مقام څخه لري کېدو ته لیوالتیا وشو. دا په پام کې ده اشقابات د هغه پر ځای د زوی د ټاکل کېدو لپاره تر وخت مخکې ټاکونو ته راتلونکې میاشت چمتووالی پیل کړي. رویټرز اژانس راپور ورکړی چې ولسمشر قربان قلی بردیم حوادوف پارلمان ته د جمعې ورځې په وینا کې ویلي چې خپل عمر ته په پام سره د خپلې رهبرۍ په اړه یوه سخته پرېکړه کوي او د په وینا هېواد یې ځوانو رهبرانو ته اړتیا لري. او د منځنۍ آسیا د فوټسال تر 900 کلونو د کشرو لوبډلو په اتلولۍ جام کې افغان ټیم نن ماښام کوربه قرغزستان سره لوبه کوي. دغه لوبه شاوخوا 1.5 ساعت وروسته پیلېږي. افغانستان داسې وخت له قرغزستان سره مخامخ کېږي چې په دې سلوي کې خپل په دغه سیالۍ په خپلې ماتې سره پیل کړی دی. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې په راپورونه کې دا هم ورې چې د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمیسیون وایي چې لا هم اساسي قانون د پلي کېدو وړ دی.
د حکومتوالي برخه په خپل حال پاتې ده. دا چا لغوه کړی نه ده او لغوه کولای هم نشي.
نن د فبروري 14مه د راډیو نړیواله ورځ ده. راډیو د جوړېدو پر بهیر راپور خبرو.
اقدام په 1304 کال کې وشو. ماشینونه راوغوښتل شول. شپږم کال پورې په نشراتو پیل وکړ.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت دا راپورونه نه مني چې ګواکې د دوی یو اوپتل د روسیې د قلمرو اوبو ته ننوتلی وي. د نورو مسایلو ترڅنګ د ورکو اجزنو د لاټې پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سئ.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم خبرونه ته شرغ لس. په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 3:03 دی. د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. د طالبانو یو هیئت د دوی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ قطر ته لاړ. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی رسنوی ته ویلي چې د دوی هیئت د خلیج هیوادونو له استازو سره په ګډه غونډه کې برخه اخلي. طالبان وایي چې دوی به د اروپایي ټولنې له هیئت د دینی عالمانو له ټولنو او هلته له میشتو نورو ډیپلوماتانو سره پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. اسدالله لودین تفصیل راکوي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن د یو پلاوی په مشرۍ قطر ته ولاړ. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی رسنۍ ته وویل چې دغه پلاوی د خلیج هیواد له استازو سره جوړیدونکې غونډه کې برخه اخلي.
دغه پلاوی به په یاد هیواد کې د خلیجی هیوادونو له استازو سره په ګډه غونډه کې ګډون وکړي او هم به د اروپایي ټولنې له هیئت او هغو ډیپلوماټیکو څانګو سره چې له قطر هیواد څخه فعالیت کوي پر مهمو مسایلو مجالس ولري.
یو شمېر هیوادونو په خوا اعلان کړی و چې افغانستان کې د وضعیت تر ښه کېدو پورې به دوی خپل سیاسي ماموریتونه له دوحې څخه مخته وړي. قطر هغه هیواد دی چې له امریکا سره په افغانستان کې د هغوی د سیاسي ماموریت د استازولۍ تړون هم کړی دی. دوه او واشنگتن د تیر میلادي کال د نومبر په میاشت کې یو سند لاسلیک کړ چې لمخې قطر افغانستان کې د امریکا استازولي کوي. هغه مهال قطر ومنله چې کابل کې به د خپل سفارت په انګړ کې د امریکا د سفارت یو څانګه هم فعالوي. طالبان نږدې شپږ میاشتې وړاندې واک ته ورسېدل. دوی که څه هم له نړۍ سره تعامل ښه بولي خو تر اوسه کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو چارواکي بیا دا ډول سفرونه او لیدکاته د رسمیت پیژندنې مقدمې بولي او وایي دوی د یوه رسمي حکومت ټول شرطونه پوره کړي دي. په تیره یوه میاشت کې د طالبانو پلاوی دوه ځله اروپا ته هم تللی چې یو ځل یې کوربه د ناروې پلازمینه اوسلو و او بل ځل تیره اونۍ د دوی پلاوی د سویس جنوا ښار ته تللی وو.
ومردل چې د طالبانو یو هیئت د دوی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ قطر ته لاړ. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی رسنیو ته ویلي چې د دوی هیئت د خلیج هیوادونو له استازو سره په ګډه غونډه کې برخه اخلي او پر بیلابیلو مسایلو خبرې کوي. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د افغانستان کنګل سوي اسعاري زیرمې د هیڅ دولت او هیڅ ځواک نه دي. ښاغلي کرزی یوه کنفرانس ته د دغې زیرمې د آزادولو په اړه د امریکا ولسمشر جو بایډن د وروستۍ پریکړې په اړه ویلي چې دغه پیسې د افغانستان د خلکو دي. د ښاغلي کرزی په باور اسامه بن لادن افغانانو افغانستان ته نه و راوستلی بلکې بهرنیانو دغه هیواد ته راوستلی وو. دا هم په دې اړه تفصیل.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې په غبرګون چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو نیمه برخه به چې 3.5 میلیارد ډالر کېږي په امریکا کې د سپتمبر د 11مې پیښې قربانیانو ته د تاوان په ډول ورکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي دا پیسې د هیڅ دولت او هیڅ ځواک نه دي بلکې د افغانستان د خلکو دي. ښاغلي کرزی دا خبرې د یک شنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وکړې. حامد کرزی وویل د امریکا ولسمشر جو بایدن باید په خپل پریکړه لسره کتنه وکړي.
دغه پیسې د هیڅ کوم دولت او یا هیڅ کوم حکومت نه دي. دغه پیسې د افغانستان د خلکو پیسې دي. اسامه بن لادن افغانانو نه راوستلې. اسامه بن لادن خارجیان راوستي وو. د افغانستان خلک هم د سپتمبر د 11مې پیښې د قربانیانو په څیر د هغه د کړنو قرباني دي. څوک قرباني ته جزانه ورکوي؟
خغلی کرزی په ټولو افغانانو او امریکایانو غږ وکړ چې په کلکه د جو بایدن د دې پریکړې مخالفت وکړي او د عملي کېدو مخه یې ونیسي. د افغانستان پخوانی ولسمشر ټینګار وکړ چې دغه پیسې باید مصرف نشي.
هغه نیمایي نورې پیسې چې امریکا وایي افغانستان سره د بشري مرستو لپاره به وکارول سي هغه خو زموږ خپلې پیسې دي. ته زموږ خپلې پیسې څنګه موږ ته بیرته د مرستو په نوم راکوې؟ ته زموږ پیسې د کومک په نوم بیرته موږ ته راکوې چې موږ هغه بهرنیانو چې دلته راغلي تنخوا ورکړو؟ نه، هیڅکله هم نه. موږ هغه پیسې د بشري مرستو په برخه کې نه استفاده کوو. هغه د افغانانو پیسې دي او باید وساتل سي.
حامد کرزی وویل چې په پوره توان د طالبانو حکومت سره مرسته کوي چې ټولې پیسې ترلاسه او امریکایانو ته د تاوان لپاره ورنه کړل شي. خو هغه دا هم وویل چې ډېر امکان شته چې امریکا دا پریکړه پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره کړي وي. خو په خبره یې د افغانستان ملت له ستونزو سره مخ کوي. د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن د جمعې په ورځ دا اجرایی فرمان په افغانستان کې او له افغانستانه بهر له بېلابېلو غبرګونونو سره مخ شوی او دا پریکړه ناعادلانه بلل. د افغانستان بانک په یو اعلامیه کې ویلي افغانستان هیڅ وخت دا پریکړه نه مني چې یا د زیرمې دي د بشري مرستو یا غرامت په نامه د بل چا په اختیار کې ورکړل شي او په دې اړه د بیا کتنې ترڅنګ د ټولو اساري زیرمو د آزادولو غوښتنه کوي. پرون په کابل کې په دې تړاو خلکو لاریون هم کړی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول آزادی رادیو ووري.
د خبرونه په پایل کې مو ووردل چې د طالبانو یو هیئت د دوی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ قطر ته لاړ. د طالبانو مرستیال ویاند ویلي چې د دوی هیئت د خلیج هیوادونو له استازو سره په ګډه غونډه کې برخه اخلي. طالبان وایي چې دوی به د اروپایي ټولنې له هیئت، د دینی عالمانو له اتحادیو او هلته له میشتو نورو ډیپلوماتانو سره خبرې وکړي. د پانتون استاد عزت الله پیژان پر دې مسله د تحلیل لپاره په مستقیم تماس کې را سره دی. پیژان صاحب، مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. د طالبانو هیئت لکه مخکې چې تاسو واورېدل قطر ته تللی، هلته به له بېلابېلو ډیپلوماتانو او د بېلابېلو هیوادونو له استازو سره ګوري. دا د رسمیت پیژندنې د هڅو لړۍ ده فکر کوي؟
سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته. زه فکر کوم د رسمیت پیژندنې وړاندې نړیواله ټولنه زیاتره پر دې باندې فکر کوي چې د افغانستان خلک اوس د دغه روان ناورین څخه څنګه په ممکنه او ژر توګه باندې ووځي، ځکه موږ تاسو وینو چې وضعیت د خلکو اقتصادي وضعیت خصوصا ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی او خلک مستقیما د روان حالت څخه متضرر کېږي. نو د اوس لپاره موږ ویلی سو چې نړیوالې ټولنې ته اوس د دغې ادارې د رسمیت پېژندلو موضوع د لیست په سر کې قرار نه لري، تر دې چې اول خلک دغه روان حالت څخه ووځي او حداقل د آینده لپاره او د یو داسې حالت لپاره چې هغه حداقل دوی پاتې شي او خپل ورځنی ژوند په هغه اساسي توګه باندې مخته بوځي.
بله، تاسو اشاره وکړه چې بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو ویلي چې د طالبانو په رسمیت پیژندلو لپاره ځینې شرطونه لري، چې له هغې جملې د ښځو او نجونو حقونو ته د درناوي مسله هم شامله ده. په وروستیو کې ګڼې ښځې یا نیول سوي یا د اعتراضونو په وړاندې له فشار څخه کار اخیستل سوی دی، دا نړۍ ته څه پیغام ورکوي؟
موږ باید یو شی د دې تر څنګ د دغه موضوعات تر څنګ تاسو یادونه وکړله، د یادونه باسو چې هغه دا دی چې په افغانستان کې چې کوم حکومتونه منځته راغلي دي او د واک واګې په لاس کې اخیستې دي، تر څو پورې چې هغوی د داخل څخه په کور دننه څخه دی خپل مشروعیت او رسمیت نه ترلاسه کړي، د بهر څخه په رسمیت پیژندل ډېره معنا نه ورکوي، او که هغه د فشار د وجه وسي یا دې حکومتونو دا هڅه کړې دي چې د بهرني رسمیت پیژندنې موضوع ته ترجیح ورکړي، تر دې چې په کور دننه خلک ورته خوشحاله وي او خلک دوی د یو مشروع نظام په توګه باندې وپېژني. زه فکر کوم د حکومتونو زیات دوام نه دی کړی، او که طالبان بیا هم دا فکر کوي چې دوی باید خلک ناراضه وساتي او د خلکو څخه د کورني مشروعیت مخکې باید نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، زه فکر کوم دا به اشتباهي او دا د دوی د حکومت او د دوی د رژیم هغه وخت نور هم را لاندې.
تاسو مخکې د بیوزلۍ مسالې ته اشاره وکړه، ملګرو ملتونو په وار وار خبرداری ورکړې دی چې د افغانستان نیمایي وګړي د سخت بیوزلۍ له کبله عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام لپاره هم بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو خپل شرایط اعلان کړي دي. آیا طالبان به په دې برخه کې څه نرمښت وښيي، څه فکر کوي؟
طالبان خو فکر کوم تر اوسه پورې هغه لازم نرمښت چې دی هغه داسې نه ښکاري چې ویشي، او هغه غوښتنې چې نړیواله ټولنه د دې څخه لري د هغو ته لبیک وایي. دوی تر ټولو ستره ستونزه دا ده چې دوی د هغه بنسټونه چې هغه نړیوال بنسټونه او نړیوال معیارونه دي د هغو څخه بیل تعبیر لري، مثلا دغه د ټول شمول حکومت یا د ټول په حکومت کې د ټولو خلکو د ونډې موضوع دی بیل تعریف او تعبیر ورڅخه لري، او نړیواله ټولنه بیل تر څو پورې چې دغه تعریفونه یو سیویني او طالبان په دې باندې پوه نه شي چې نړیواله ټولنه دقیقا څه ورته غواړي، زه فکر کوم حالت به ډېر خوشبیني وړ نه وي.
ډېره مننه د پوهنتون استاد عزت الله پیژاند و چې قطر ته د طالبانو د هیئت د سفر په باب خپل نظر را سره شریکاوه. د طالبانو مرستیال ویاند ویلي دي چې د دوی هیئت به د خلیج هیوادونو د غرض هلته له میشتو نورو ډیپلوماتانو له استازو سره او د بیلابیلو هیوادونو له چارواکو سره په ځینو غونډو کې برخه واخلي. زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422111415.
شمیره بیا تکراروم: 00422111415. دوویشت، یوولس، سلرویشت، یوسلو، پینزلس. دا اساسي قانون پر تطبیق د څار خپلواک کمیسیون وایي چې لا هم اساسي قانون د پلي کېدو وړ دی او له یوې معتبرې مرجع پرته هیڅوک د لغوه کولو واک او صلاحیت نه لري. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو په حکومت کې د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمیسیون سرپرست وایي د افغانستان د اساسي قانون د لغوه کولو واک یوازې هغه بنسټ لري چې دا قانون یې جوړ کړی دی. سید ابوبکر متقی ازادي راډیو سره مرکه کې وویل اوس مهال د افغانستان اساسي قانون د تطبیق وړ دی، نه لغوه شوی او نه یې له یوې معتبرې مرجع پرته څوک د لغوه کولو واک لري. د ښاغلي متقی خبره د افغانستان په اساسي قانون کې د بدلون او یا هم لغوه کولو واک یوازې لویې جرګې یا هم عالي شورا ته ورکړل شوی. خود دې قانون څو مادې چې د جمهور رئیس او ملي شورا واکونه تشریح کوي له دې عمله ځنډول شوي چې نه جمهور رئیس شته او نه هم ملي شورا.
د حکومتوالي برخې په خپل حال پاتې ده. دا چا لغوه کړی نه ده او لغوه کولی هم نشي. دا هغه مهال لغوه کیدی شي چې لویه جرګه یا هم یوه شورا جوړ شي. اساسي قانون د هغوی په زړه تفسیر شي بیا کیدی شي لغوه شي.
د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمیسیون سرپرست وایي د دې کمیسیون ټولې چارې د پخوا په څیر روانې دي. خلغړې یوازې دا پاتې ده چې د طالبانو د حکومت لخوا د دې کمیسیون سرپرست ټاکل شوی. خغلی متقی هغه واضح هم رد کړی چې ګنې اوس مهال د شاهي نظام اساسي قانون عملي کیږي. هغه دا خبره شایعات او د یو تن شخصي نظر وپاله. د شاهي نظام د اساسي قانون د عملي کیدو خبره متوړان د طالبانو د حکومت د عدلي سرپرست وزیر عبدالحکیم شرایي کړی و. خدا سمال چې د طالبانو حکومت لوی جرګې راوختو پرته د اساسي قانون د لغوه کولو یا هم د بلتون واک نه لري. لیدل کیږي چې دوی د اساسي قانون یو شمېر نورې برخې هم نقص کړي دي. د بیا لګې په توګه د افغانستان ملي بیرغ چې په اساسي قانون کې تعریف راغلی او د افغانستان د پیژندنې نښه بلل شوی، خو طالبانو له واکمنېدو سره سم له ارګه د دې بیرغ د ټولولو بهیر پیل کړ او لا هم دوام ورکوي. تر خوای د افغانستان د زعیم د ټاکل کېدو واک یوازې خلک د انتخاباتو له لارې لري، خو د طالبانو حکومت شپږ میاشتې کېږي چې ان کورنۍ مشروعیت هم نه لري. په دې اړه مله طالبانو هم وپوښتل خو ویاندویانو یې ځواب رانه کړ. د افغانستان اساسي قانون 12/2012 ماده لري. د جمهوري نظام پر مهال چارواکو ویل د افغانستان اساسي قانون په سیمه کې د اسلامي ارزښتونو او نورو له مخې تر ټولو ښه وسیقه ده، خو د دې قانون عملي کېدل هغه مهال هم تر پوښتنې لاندې و او ډېر کله خپله چارواکو نقص کاوه.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
نن د فبروري 14 د رادیو نړیواله ورځ دا وروسته په دې اړه تفصیلي راپور اوریدل سي. خو اوس یو نړیواله مسله څېړو. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي دا واقعیت نه لري چې ګواه کې د دوی اوبتل دی د روسیې د قلمرو اوبو ته ننوتلی وي. له دې وړاندې روسیې ادعا کړې وه چې د امریکا یو اوبتل یا تحت البحري اوبو ته ورغلی دی. دا ضد او نقیضې ادعاوې داسې مهال کې دي چې د اوکراین پولې ته څیرمه د پوځي تحرکاتو پر سر له مخکې د روسیې او امریکا اړیکې خړې پړې سوې دي. اسدالله لودین په دې اړه نور تفصیل.
پینټاګون وایي داسې شواهد نشته چې ګواکې د دوی اوبتل یا تحت البحري دی د کوریال ټاپوګانو په نږدې سیمه کې د روسیې اوبو ته ننوتلی وي. د رویټرز خبري اجانس د راپور پر بنسټ د امریکا د پوځ یو ویاند کایل رینز په یو بیان کې ویلي متحده ایالاتونو د روسیې د قلمرو په اوبو کې عملیات نه دي ترسره کړي. رینز زیاته کړې موږ د خپل اوبتلونو د کرا ځای په اړه څه نه وایو، خو په خبره یې دا اوبتلونه په نړیوالو اوبو کې لامبو وهي، الوتنې کوي او خپلې چارې په پوره سوچ او اسانتیا مخته وړي. دا اعلامیه وروسته تر دې خپره شوه چې روسي وویل د امریکا یو اوبتل یا تحت البحري وروسته تر دې له خپل اوبو بهر ته بدرګه کړی چې د دوی د وتلو لارښوونې ته یې پام ونه کړ. انټرفاکس خبری اژانس د روسیې د دفاع وزارت په حواله ویلي چې دغه امریکایي اوبتل د روسي پوځیانو د سمندر لاندې تمرینونو پر مهال په آرام اوقیانوس کې لیدلی او لارښوونې ورته کړې چې په بیړه د اوبو تل ته ولاړ شي. د روسیې د رسمي راپور له مخې یوې روسي بیړۍ د دغه امریکایي اوبتل په وړاندې له مناسبو وسیلو کار اخیستی او دې اوبتل له همدې وروسته د روسیې د اوبو سطح پرېښوده. روسیې امریکا تورنه کړې چې نړیوال قوانین مات کړي او د دوی ملي امنیت ته ګواښ پېښ کړی. روسیې دغه راز د امریکا پوځي آتشه احضار کړی او هغه ته یې په لیکلې بڼه ویلي چې راتلونکي کې ورته وضعیت ورته د منلو نه دی. اوبتل یا تحت البحري هغه پوځي وسیلې دي چې په سمندرونو کې د اوبو پر سر او د اوبو په تل کې تګ او راتګ کولی شي او د پوځي موخو لپاره کاریږي. دا پیښه داسې مهال کېږي چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې پوځي تحرکاتو د مسکو او واشنګټن اړیکې خړې پړې کړې دي. امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو خبرداری ورکړی چې په اوکراین کې ژر د جګړې اور بلیدلی شي او په همدې اړه د روسیې او امریکا ولسمشرانو او دفاع وزیرانو تلیفوني خبرې هم کړې دي.
را راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه ته موزه اجمل اند هرکلی کوم. نن د فبروري 14 د راډیو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو سږکال د دې ورځې لمانځنې ته درې شعاره ټاکلي چې یو هغه یې په بې پرې ډول د لوړ کیفیت تولید دی. د څه باندې یوې پیړۍ په تیریدو راډیو لا هم هغه رسنۍ ده چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې اورېدونکي لري. دا چې راډیو څنګه رامنځته شوه، څه وخت څپې افغانستان کې فعاله شوې، اوس په کوم وضعیت کې ده؟ اسدالله لودین پرې دا رپورټ چمتو کړی.
لنن یو سل شپږ دیرس کال وړاندې، یعنی په 1800 کال کې یو جرمني فزیک پوه هنریک هرتز د لومړي ځل لپاره د راډیو څپې وپیژندلې. تر دې لس کاله وروسته د 1895 او 1896 کلونو ترمنځ ایټالیوي پوه ګوګلیلمو مرکونی په عملي ډول د راډیو د نشر تخنیکي وسیلې جوړې چې ورسره یې لومړنۍ خپرونې هم پیل کړې. په نړۍ کې د راډیو د جوړېدو څه باندې پیړۍ ووته، خو ملګري ملتونه وایي لا هم دغه رسنۍ په پراخ ډول اورېدل کېږي. د ملګرو ملتونو علمي، ښوونیزې او کلتوري څانګې یونسکو په 2011 کال کې د فبروري 14 د راډیو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله، چې بیا په 2012 کال کې دا وړاندیز د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې تصویب شو. یونسکو سږ کال د راډیوي بنسټونو غوښتي چې دا ورځ د دریو شعارونو تر چاتر لاندې ولمانځي. دا شعارونه په خپلواکه توګه د لوړ کیفیت تولید، د اوریدونکو په پام کې نیول او له نورو سره د سیالۍ ژمنتیا ده. د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر افغانستان کې هم راډیو په رسنیز ډګر کې لا لومړی ځای ساتلی دی.
په افغانستان کې هیڅ شی هم د راډیو سره سیالي ونه کړه. تلویزیونونه ونه توانېدل چې د دې غرونو نه واوړي. همدا اوس انټرنیټ هم.
تاریخ پو استاد حبیب الله رفی وایي د لومړي ځل لپاره شپږ نوي کال وړاندې کابل کې د راډیو جوړېدو ته اقدام وشو. دا پر افغانستان د غازی امان الله خان د واکمنۍ دوره وه.
اقدام په 1304 کال کې وشو. ماشینونه یې راوغوښتل شول، انجینران عطایي هغه ولیږل شو زده کړو ته. بالاخره تر شپږم کال پورې په نشراتو پیل وکړ او په کابل کې یې خپرونې کولې. ساقه او دزوت وخت پوری دوام وکړ او بیا هغه متوقف شول. دومه د راډیو کابل وه چې هغه په 1318 کال کې اقدامات وشول. سټوډیو جوړه شوه، یو ګروپ ورته جوړ شو. بالاخره د 1320 کال د وري په لومړۍ شپه د کابل راډیو خپل نشرات پیل کړل.
کابل کې لومړنۍ راډیو چې 1304 کال کې جوړه شوه، په پل ارتال سیمه کې د لندنۍ کوټې په نوم یوې ودانۍ نخبرونې کولې چې اوس یې د ودانۍ آثار نشته. خو کابل راډیو بیا 1320 کال کې پل باغ عمومي ساحه کې د سیند پر غاړه یوې ودانۍ نخبرونې پیل کړې. افغانستان کې هم دادی راډیو نږدې یوه پیړۍ سابقه لري، خو لا یې هم میلیونونه کسان اوري او خپله خبری، معلوماتي او تفریحي تنده پرې ماتوي.
او راډیو دی چې راډیو سره خپله ډېره زیاته علاقه، ډېره مینه لرم او ډېر څه مې ځینې زده کړي دي. خپله د خبرو سره
دا شپږویشت کلن کندهاری ځوان نصیب الله اڅکزی دی چې وایي د راډیو په اورېدو روږدی شوی.
راډیو سره خو زه خپله درته وایم چې ډېره زیاته مینه لرم، چې نه یې واورم په ورځ داسې یم لکه لایده چې یو شعر سره وکړي لکه هغه نشه یي نه یې شه نشه چې نه یې کړي ډېر سرګردان ډېر بدار یم داسې یم.
د پکتیکا اوسیدونکی سیف الرحمن شهاب او د زابل یو اوسیدونکی عصمت الله عمری وایي راډیو اوریدل د ټولنې یوه اړتیا ده.
د راډیو اوریدل اوس د خلکو په اړتیا بدله شوې ده، خصوصا په هغو منطقو سیمو کې چې هلته لا هم برېښنا نشته. د راډیو له لارې د خبرونو تعقیب او د مسایلو اوریدل تر دوی پورې په ډېره ارزانه او حتی وړیا توګه ورسېږي. د راډیو اوریدل اوس هغه په عادت باندې بدل شوی دی چې هر ورځ باید موږ هغه د راډیو په اوریدلو سره پیل کړو.
د راډیو د معلوماتو یو ډېره بهترینه او ښه سرچینه ده او ورځنۍ پېښې د هېواد په کچه او دغه راز د نړۍ له بېلابېلو مسایلو نه موږ خبرې. راډیو دغه اسانتیا لري چې هماله هم کار کولی سي او هم معلومات ترلاسه کولی سي، راډیو اوریدلی سي.
پوښتنه دا ده چې د ټکنالوژۍ او ټولنیزو رسنیو له تاوده بازار سره ولې د راډیو اوریدلو دود افغانستان کې ژوندی دی؟
ژورنالیست او د خپلواکو خبريالانو د ټولنې مشر رحیم الله سمنداری په اړه وایي.
د افغانستان غونډې ټولنه کې رادیو ځکه وسم تاثیر گزاره ده چې افغانستان کې د نوی میډیا سوشل میډیا لګنو ستونزو مشکلاتو سره مخ ده. خلک ډېر زیات باور نه کوي افغانستان کې سوشل میډیا سره دې چې ډېره زیاته کاریږي. اما سوشل میډیا کې ستونزې مشکلات دا دي چې ډېر زیات تبلیغاتي کاریږي، په ځینو مواردو کې منفي کاریږي، مثبت نه کاریږي. بلورو پروتوزیمو کې برق نشته، نور دلایل دا دي چې خلک مالی لحاظه امکانات نه لري چې تلویزیون واخلی یا نور ملٹی میڈیا وسائل ولری. نو زکه هم د افغانستان د ټولنه کې رادیو ډیر زیات اوس محبوب ده.
افغانستان کې د طالبانو لراتګ مخکې د رسمي شمیرو لمخې چې باندې 400 غږیزي انزوریزي او چاپی رسنۍ فعال وي. د رسنیو کې هم ډیر شمیرې ملي، نړیوالې او محلي رادیوګانې وې چې خبری او تفریحي برنامې درلودې. هڅه مو وکړه د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت نه وپوښتو چې دا مهال ورسره څه شمیر رادیوګانې ثبت دي، خو نه د وزارت مسؤلینو او نه هم د طالبانو ویاندویانو زموږ پوښتنې ځواب کړې. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یوې څېړنې بیا ښودلې وه چې د طالبانو له راتګ وروسته څه باندې 70% رسنۍ له فعالیته غورځېدلې دي. کومې محلي راډیوګانې چې فعال هم دي دوام ته هیله نه لري. نورالله سانکزای لوګار کې د زینات په نوم یوې راډیو مسؤل دی. دای د خپل ستونزو په اړه وایي.
ځینو خپرونو باندې بندیزونه دي، تفریحي خپرونو باندې دي، او د دې تر څنګ د دوی جدیت د جوازونو د تمدید، د باقیاتو د تاویلي، د مالیاتو د تاویلي په برخه کې، نو دا په خپله دې ته زمینه مساعدوي چې رسنۍ، محلي رسنۍ خصوصا سقوط وکړي. په دې وروستیو شپږو میاشتو کې چې طالبان د افغانستان حکومت سره رسیدلی او حکومت نیولی دی، محلي رسنیو عاید د صفر کچې ته رسیدلی دی.
طالبانو بیا له خپل اړخه د بیان ازادۍ او رسنیو د ملاتړ ډاډ ورکړی، خو د خپلې واکمنۍ په لومړیو شپږو میاشتو کې پر رسنیو ځینې داسې اصول وضع کړي چې د خبریالانو ملاتړ یې د سانسور هڅې بولي. له دې محدودیتونو او ننګونو سره سره په افغانستان کې د رسنیو په ځانګړې توګه راډیوګانو مزال روان دی، خو راتلونکی یې ډېره ډاډمنه نه ښکاري.
ولسواکي دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. پس له سلامه زه قریشی يم، د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه تاسو پیغام پریږدم. وروره، دغه زموږ په سیمه کې د ټلیفوني شبکې اگر سره کار نه کوي، هیڅ مخابراتي شبکه دلته کار نه کوي، د خلکو ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. د دې اسانتیا څخه به برخې دي، نو که دا زموږ غږ تر مسؤولو مقامات پورې ورسوي چې دلته موږ ته د شبکې یا د یو خدي غم وخوري چې دلته باره د ټلیفوني شبکې کار وکړي، نو ډېر به ښه وي. دا د هرمز منطقه د غټه منطقه ده، او ډېر ولسونه دي ګرده دغه څخه د دغه اسانتیا څخه به برخې دي.
دا امریکا چې د افغانستان په پیسو کې غرامت ورکوي، نو ولې خپل په پیسو کې نه ورکوي؟ په میلیونو میلیونو په افغانستان کې شهیدان سپچا پښتنه ونه کړ، ولې خپل د پیسو نه ورکوي؟ کدی دای سخی ده د افغانستان د پیسو څنګه غرامت ورکوي؟ څلوېښت کاله دي په افغانستان کې به ما وغورځول 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 څو برابر وستا شهیدان سوي په افغانستان کې.
سلامونه او نیکی هیلی. جو بیدن چې د افغانانو پیسې امریکایانو ته ورکوي، شل کاله چې امریکا په افغانستان کې خالو وژل او یتیمان کړه او کونډی کړه، د دغه غرامات بوڅوګ ورکوي. جو بیدن دغه پیسې لا په غلطه سره کړی ده.
السلام علیکم. مردغه غشتنه غواړو د مشرانو سره چې دغه مرستې کیږي، دغه مرستې دې پر مخ بندې سي. دغه مرستې موږ نه غواړو په دغه رقم باندې چې هغه سړی یا وسیطه لري یا خاله لري یا مال لري هغو ته رسي، وږو تږو بزګرانو ته نه رسي، صغیرانو ته نه رسي، مسکین ته نه رسي. تر دغه موږ تیر یو. شپږ شپېته زره نفر تر مرموی ووتله د طالبانو ده، دولوجه به دو زر مرسی دری زر بمرسی دغ مرسی مر نغوالو پا دغ رکم دغ دینار آجی ترکندار دی و دا خواهت نر آتیری ری
ازادی رادیو کارکونکو ته سلام منو وایم. زه د کندهار ولایت نیشت ولسوالۍ ستاسو سره خبره کوم. اباده سلام له ازادي رادیو ډېره وخت سم ژور ښه خوندورې خپرونې دي او دا موسي چې ویشل کېږي چې وایي ما داسې درغلي پشکې کېږي درغلي نه پشکې کېږي چېر چاته موسسه ورکړله هغه وایي ډېر عادلانه ویشل کېږي او شنی کې ور هغه وایي درغلي کېږي.
ستاسو له خوا ازادۍ راډیو ته ثبت شوي څو پیغامونه وو. د خپرونې دا برخه هم دومره وه. نور خبرونه کې سماله همکارانو سره وسی
له اجمل ان مننه. په پاکستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د طالبانو یو هیئت د دوی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ قطر ته لاړ. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی رسنوی ته ویلي چې د دوی هیئت د خلیج هیوادونو له استازو سره په ګډه غونډه کې برخه اخلي او له نورو چارواکو سره به همګوري. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د افغانستان کنګل سوي اسعارې زیرمې د هیڅ دولت او هیڅ ځواک نه دي. هغه یوه کنفرانس ته په کابل کې ویلي چې دغه پیسې د افغانانو دي. د بریتانیا چارواکي او استخباراتي موسسې وایي چې څه باندې نیم میلیون افغانان اروپا ته روان سوي دي. د میل ورځپاڼې له راپور سره سم استخباراتي سرچینې وایي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته تر 15 لکو ډیرو افغانانو اروپا ته مخه کړې ده. ګڼو هیوادونو له خپلو وګړو غوښتي چې له اوکراین څخه ووځي. دب داصل کې د چیل ویدیزو قدرتونو خبرداری ورکړې چې روسیا شایي پر خپل ګاونډ اوکراین یرغل ته ځان چمتو کړي. امریکا او بریتانیا په هغو هیوادونو کې راځي چې خپلو وګړو ته له مخکې له اوکراین څخه د وتلو امر کړی. بلخوا استرالیا هم نن اعلان وکړ چې په کیف کې د خپل سفارت فعالیتونه ځنډوي. کاناډایي رسنۍ هم وایي چې کاناډا غواړي خپل د سفارت کارکوونکي د پولینډ سرحد ته نږدې ولېږدوي. او وروسته له هغې چې د ترکمنستان ولسمشر له خپل مقام څخه لرې کېدو ته لیوالتیا وښوده، په پام کې د اشقابات د هغه پر ځای د دوی زوی د ټاکل کېدو لپاره تر وخت مخکې ټاکنو ته راتلونکې میاشت چمتووالی پیل کړي. رویټرز اجانس راپور ورکړی چې ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف پارلمان ته د جمعې ورځې په وینا کې ویل چې خپل عمر ته په پام سره د خپل رهبری په اړه یو سخته فیصله کوي او د په وینا چې هیواد ځوانو رهبرانو ته اړتیا لري. په څو شیبو کې د ورکو عزیزانو پروګرام خبريږي. خو ساوري چې په غزنی کې یو اتکلن انجلی د اختطاف کوونکو له منګولو ژغورل سوی ده. په غزنی کې د طالبانو چارواکي وایي چې د غنجلی دوی ورځې مخکې دوه کسانو تښتولې و. نور حال د ازادي رادیو د خبريال پورا پور کې
په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمایز چارواکي وایي په دغه ځای کې یو اتکلن انجلی د انسان تښتونکو له منګولو را خلاص کړی ده. د اطلاعات او کلتور رئیس مولوی حبیب الله مجاهد د یک شنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل پرون شنبه د یاد ولایت امنیه قمندانۍ سرتیرو مرکز ته چیرمه په علي لالا کلی کې هغه انجلی د اختطاف کوونکو له منګولو وژغورل چې دوه ورځې مخکې د غزنی مرکز له بهلول صاحب کلی څخه نادره کسب یو. نوموړی وایي په یاد پیښه کې ککړ دوه کسان چې یو ښځه او یو ځوان دی نیول سوي دي. دغه ښځه او سړی مور او زوی دي او د کندهار اوسیدونکي دي. ښاغلی مجاهد زیاتوي یاد مجرمین دا اقرار کوي چې نجلۍ لومړی کابل ته وړې وه، لا یوې شپې وروسته یې بیرته د غزنی ښار په علي لالا سیمه کې کور ته بیولې چې د امنیتي سرتیرو تر سختې څارنې لاندې وو او ونیول سول.
دا انجلۍ له خپله کلي نادرکه کېږي او قریبانې امنیه قمندانیو استخباراتو ته حال ورکوي. له دې سره سم مجاهدین پلټنې کوي. اختطافګرو دغه انجلۍ کابل ته وړې ده. کله چې له کابله راځي بیرته مجاهدین ورته متوجه دي. فعلي لالا صاحب سیمه کې انجلۍ له اختطافګرو څخه خلاصه کړه.
ښاغلی مجاهد زیاتوي تر دې څو ورځې وړاندې یو سپینږیری کس هم له غزنی څخه انسان تښتونکو تښتولی و چې وروسته په علي لالا کلي کې له انسان تښتونکو سره تر جګړې وروسته را خلاص سو. دی وایي د امونیه قمندانۍ د سرتیرو او دغه انسان تښتونکو ترمنځ په نښته کې یو انسان تښتونکی وژل سوی وو او دوه نور بندیان سول. د مجاهد په خبره چې دغه انسان تښتونکي د پخواني جمهوري نظام سرتیری وو.
په خوست ولایت کې د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې د یوه خبر په خپرولو سره ویلي دي چې دا سیالۍ د خوست ولایت په اسماعیل خیلو او مندوزۍ ولسوالۍ کې د نشه یي توکو سره د مبارزې په هدف یې پیل کړي. په یادو سیالیو کې د نادرشاه کوټ، اسماعیل خیلو او مندوزۍ ولسوالیو اوه لوبډلې برخه اخلي چې نږدې یوه میاشت به دوام وکړي. په خوست کې د فوټبال فدراسیون مسؤلانو ویلي هڅه کوي چې ورزش لرو پرتو ولسوالۍ ته ولېږدوي او ځوانان سالمو مصروفیتونو ته راوبولي. د هند غوره لیګ سیالیو په بولۍ کې یوازې یو افغان لوبغاړی واخیستل شو. د هند کرکټ غوره لیګ بولۍ چې پرون پیل او تر اوسه روانه ده، یوازې یو افغان لوبغاړی نور احمد لکنوال پکې د ګجرات ټیټانز لوبډلې لخوا په 1.5 لک هندي کلدار واخیستل شو. یادې لوبډلې له بولۍ مخکې له بل افغان لوبغاړي راشد خان سره هم تړون کړی و. په بولۍ کې د نورو افغان لوبغاړو اخیستلو ته تر اوسه کومې لوبډلې زړه نه دی ښه کړی. د هند غوره لیګ په تېرو پړاوونو کې محمد نبی ساحل د سن رایزر حیدرآباد، مجیب الرحمن د کینګز الیون پنجاب او سن رایزر حیدرآباد، او ظاهر خان د راجستان رویالز لوبډلو لخوا اخیستل شوی و چې په سګنی آی پی ایل کې تر دې دمه مشتریان نه دي پیدا کړي. د هند د کرکټ غوره لیګ سیالۍ چې د روان میلادي کال د اپریل میاشتې په 2 نیټه پیلېږي، د جون میاشتې تر 3 نیټې به دوام وکړي. او د فرانسې د لو شامپیان سیالۍ د 2 اونۍ په 4 لوبه کې د لیون لوبډلې 2-0 نیس لوبډلې ته ماتې ورکړه. د ورزشي رسنیو د راپور پر بنسټ موسا دمبلا د لوبې په 3 دقیقه کې او کارل توکو د لوبې په 25 دقیقه کې د خپلې لوبډلې لپاره ګولونه ووهل. له دې بریا سره لیون لوبډلې 1.5 امتیاز خپل کړل او د جدول شپږم مقام ته پورته شوه. نیس لوبډلې له 1 ماتې سره په دې سیالیو کې له مخکې تګ څخه بې برخې شوه.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او د ورکوښو عزیزانو ګرانو دوستانو سلامونه او نیکې هیلې مې ومني. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ بیاست او په دې هیله چې د خپل رادیوګانو څنګ ته ناست او دغه خبرونه په غور سره اوري. دغه پروګرام زه تایرو شان تاسو ته وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، دا خبره ځکه کوم چې زموږ ځینې ګران اوریدونکي کله کله د دغه خبرونه پیغامونه په غور سره نه اوري، لکه څنګه چې مو په تیرو خبرونو کې هم یادونه کړې ده چې د پیغامونو د اوریدو په ترڅ کې یا نوم سم نه اوري او یا دا چې شمیره یې غلط اخیستې وي. نو د دې لپاره چې دغه ډول اشتباهګانې او تېروتنې رامنځته نه سي، نو بهتره به دا وي چې د دغه خبرونې د اوریدلو په وخت کې یو قلم او کاغذ هم د ځان سره ولري او د خپل کوم پیدا شوي عزیز یا د کوم چا د هغه ورک شوي دوست نوم او شمیره یاداشت کړي چې تاسو یې په هکله معلومات لري. نور مونو وخت نه نیسم، راځي چې د خبرونې په سر کې به د هغو اوریدونکو پیغامونو سره واورو چې ستاسو د ځینو پیدا شویو کسانو په هکله معلومات راکوي.
سلامونه د ازادۍ رادیو ټولو خوږو دوستانو مینوالو زړه سلامونه مې ومني په دې هیله چې طاهر روشن ورو تم را تخې استاد خبرونې ټول خواږه مینوال را تر کروږي. د صحت جامع پر تم وی لیکي تراغله مزه سرتاج ننګرهارې ما له ننګرهار ولایت نه ما طاهر روشن ورو مونږ دلته او ماشوم پیدا کړی د نصیر په نوم دی. خړی جامې پر تنګ یو په خپل تور بوتان دي، نو کم از کم دا موږ سره درې میاشتې کېږي چې دغه ته وسیږي او په جبه باندې بیا په شهي زبان دی، زبان یې په شهي دی. او د هر چا ماشوم یا کورنۍ دغه ازادي راډیو دم غړي ته کې یا نور دوستان ملګري ته کې وي او چیرته نصیر ماشوم پیژنې نو موږ سره ضروري او د زړه همدردي بیا په دغه شمارو باندې برخه والی. شماري ورته وایي ما لمړی ورته اتصالات شماره وایم 0 1 2 2 2 9 بل شماره ورته بیا روشن وایم 0 5 9 6 4 3 3. روسی شماره ورته افغان وایم افغان شماره 0 9 7 4 9 7 1. شماری ورته بیا تکراروم یو یو لمړی اتصالات شماره د 0 8 1 6 2 6 2 3 9. روشن شماره د 0 9 6 6 6 8 4 5. رسې افغان شماره وایم 0 2204409401. طاهر روشان رور په دې هیله چې پیغام راته نشر کی په بیا نشر کی او کچیر دا نصیر ماشوم د هر چا نو د وروري او د زله همدردی دې مونږ سره په دغه شمارو باندې برخه والی لتا نړۍ مننه او زند آباد ازادي رادیو باقی خو وختونه الله پمان.
سلامونه می کیلې احترامات د ازادي رادیو کارکونکو او ریډونکو ته خکثار دران دې مل جلال آباد ما صادق دے پلار نوم عثمان خوی مخ یو تور غوندی خال دے دغه غوندی دا دغه خاص نه خدا او دوو کالو بوی نو که هر چا د کوچنی وی یا د هر چا د کورنی وی د یاد چا خپلوان کی راز شمیرې لانو ما دغه شمارو د ماته راړي کټینګ کی د ټیلیفون شمارې د غوندی سیند ته پر وسوا 915 یا 917 یعنی 0005590 حالات میرا دا 0001309603 یعنی 0081309603 اور یہ بات ہمارے مرد پھر فلوائے میں روسی کی 0001 سالور سو شپگ تیا سالور سو شپگ پانو سے یعنی 0001 سالور ات شپگ سالور
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د زبر د درو د درمن اردو سلام نو علیکم په دیلن تر پټول جوړو خو خوشاله اختر محمد خادین له هلمند ولایت د واشیرو سوالي او د کارازک تسلیم تخه زموږ په سینه کې یو کس داوود په نامه تقریبا نو پیغامونه ما هم پریش دي د شرکاله تندش کنه کېږي چې په دغه سم واشیرو سوالي کې ژوند کړي به خپل ځان معرفي کوي وایي د ایراتو د شنده ول سوالي هم نو کوم څه ته اوس پرې نه دی رسېدل کوم دوست د کور غړی یا یا څو تیز یا څو پهاړ باندې د معلومات لري نو زما د واتس اپ پر هم دې شمیرې ډېر سره اړیکه کول شي زما د واتس اپ شمیره دا 0001 4 2 8 1 9 چې د بل شمیره د بیا هم درته 0001 4 2 8 1 9.
سلامونه وخت مو په خیر زه تسل خوستایم بیا له ګلابون خوست ولایت شایم موږ دلته یو کوچنی ماشوم هلک چې د 12 او 13 کلونو ترمنځ عمر لري نوم رضای الله یادوي او سپین کالی پر تن دی او دی وایي چې زه د پکتیا ولایت یم خو لږ څه عصبي ستونزې لري که د هر چا وي موږ ته په دې شمارو اړیکه ونیسئ او موږ باید اسلامي لورورن مخې دوی ته په لاس کې ورکړو. شماره د ټلیفون MTN شماره 0002501 8 1 8 1. د شماره تکرار 0002501 8 1 8 1. روشان شماره 0002908 1 8 1. د شماره تکرار 0002908 1 8 1. شماره بیا هم تکراروم MTN شماره 0202 1 5 1 8 1. روشان شمارا 0209 1 8 1 8 1. طاهر روشان سے ملتا سو دیرا منانا دا پیغام بیا دیرا تخپور کے کت بیا تا سرور تسال خوستای خوش رایت بائی بائی.
السلام علیکم احترامات روشن صاحب تا تا استاد ټول همکاران کا وایم په دې هله چې خوای اړې مننه کوم روشن صاحب چې زموږ پیغامونه نشروي زه آیاز لطیف ته کونړ ولایت نه در سره پیغام پرېږم په دې هله چې راته وای نشر کړي روشن صاحب ما یو ماشوم حاله پیدا کړی چې نه الله کال عمر لري دا وای چې زمانو دوید ده خو اسبه مشکل لري د خپل زینم ناخلي کړه هر چا وی نو ما سره د پدیش مرو اړیکه کولی سي چې موږ خپل کورنۍ ته ورس ورو زما د ټلیفون شمیره په دا ډول دی ریواش میرا وایم 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ارمان اوریدونکو وخت مو په خیر. باور خوستایم خیسته خوست لیدی قدرمن اوریدن کو زموگ کلیوال یو حالت پیدا کرده دای دا جمعگل نم جمعگل نمیگی دای وای زده زابل ولایتیم قدرمن اوریدن کو تا جمعگل خپلوان غگا وری یای سو پیجن داگه موبیل شمارا دی آری کونیسته موبیل شمارا دا سیفر و شپاگ و سلور شپاگ و شپاگ و شپاگ او بل اتصالات شمارا دا سیفر و دری سیفر نه و پینزا نه و پینزا امتین شمارا بیم و آیما سیفر و شپاگ و سلور شپاگ و شپاگ و شپاگ او اتصالات شمارا سیفر و دری سیفر نه و پینزا ویا نه و پینزا ویا تهیر شان سید دغا پیغام بیا بیا نشر کرد چه ده جمعگوال ولوان یا کلیوال غگواری او بیا ده اڑیک شمارا بیا میو زلوایم امکین شمارا ده سیفر و شپاگ و سلور شپاگ و شپاگ و شپاگ یعنی سیفر و سو و شپیتا شپاگ سلویخ شپاگا ویا شپاگا ویا دیر مانونا تاستا خواه.
السلام علیکم ازادی رادیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات. عزیز احمد جم دلمند ولایت نه دغه پیغام پریږدم. څو اونۍ مخکې ما پیغام پریښود، نه یو راره نه درکته و قدرت الله و چې مشهور پلمیرا و، نو هغه هلک موږ پیدا کړي موږ ته راورسېدی. نو د ازادی رادیو د کارکونکو ته ډېره ډېره مننه کوم. تل دې ازادی رادیو کامیابه وي.
گران اوریدونکو، د ځینو پیدا شویو کسانو د پیدا کېدو په هکله مو پیغامونه واوریدل، نو په دې هیله چې ستاسو کوم دوست او عزیز هم په دغه ډله کې وي. کنه نو خدای مهربانه دی، شایي په راتلونکو خپرونو کې د خپلو ورکو شویو دوستانو د پیدا کېدو زیری در باندې وسی. نو په دې هیله اوس به هم راسو د هغو اوریدونکو پیغامونه به واورو چې د خپلو ورکو شویو عزیزانو په لټه کې دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں راشد خان اورورا اسماعیل اورا رہا ہوں دون سٹار دے ورتو دے جس منورا سفرار ولی سارے لنگ ولی دے لکھ کلا کلا ما دے محمد حسن دے دے زانو عبد القیوم دے سر چاہے دغه نفر ور معلوم یا معلومات تفصیل دغه شمار دے ما سزا ہو پیپر ہوا دلور نہ پیپر نہ پیپر یہ دلور پریہ
السلام علیکم دا آزادی کارکون کته مسیمبار سے خبر کوم ناغپار خبر کوم بمز یو تربرز شیخ محمد نیمی د زابل د ولایت د شمولزول ول سوالی د بخنسول د کسر کور د نتیشیر د ناغپار شیخ محمد نیمی د بخنسول د کسر د دوت د معلومات را کی د دازن ایزا او کمر د مرته یو پاتنی کی د زامن زند دی
گرانا ملا غفار اور ستاسو دغه پیغام کڅه هم مجدا د خبر کړ، خو یو څه تخنیکی ستونزې لري. لومړی دا چې ژغ مو سم نه اوریدل کیږي، او دوهم دا چې تاسو خپل د ټلیفون شمیره هم نه ذکر کړی. نو لطفا خپل دغه پیغام د سره ثبت کړئ او خپل د ټلیفون شمیره هم په خپل ووایست. مننه.
سلامونه اونۍ کې هیلي روشان سپتات او څوک چې اوري سلا شاریه پینځه ټول ته کوم هیله ده چې روغ جوړ ښه خوشاله وي. زه پرهیز پسرلی مې یو ځل بیا تاسو سره د پیغام په لیکه. روشان صاحب زمنگ یو دوست دے نبی اللہ وردگ د فضل ہدی وردگ اوخے د بادام گل کا کازوی نا پینزه میاشت وش ویل کور لا در کشوی دے د بندی چکل سوالی د نورخیلو د کلی وسیدون کے دے کاسو کی پاڑ معلومات لری نو پدا کشمیرو دے میرا بانی د مخی زنگ وہی 0 و 2 2 5 5 9 9 0 شمیرا بیا وایم 0 و 2 2 5 5 9 0 یو افغان شمیرا هم وایم 0 و 0 و 5 9 0 9 0 و شمیرا بیا وایم 0 و 0 و 5 9 0 9 0 و
مننه روشان صاحب دغه پیغام بیا بیا خپور کړه ته ځکه چې د افغانستان مصرف ډیر زیات کوي او تانه یوازینی هیله زمونږ داده چې دا پیغام بیا بیا خپور کړي ځکه چې دا کورنۍ ډیره په تشویش ده. مننه.
السلام علیکم، ما عبدالله د کندهار ولایت د شکاپر دروازې څخه خبرې کوم. زما ورور ورک دی، نوم یې حیات خان دی، 15 کاله یې کېږي چې ورک دی او د 15 کالو دی. هر سړی که معلومات لري دا مرتګي په دغه شماره زنګ راوي: 0 9 9 15 0 0 بیا درې، بیا نه، بیا اووه، بیا نه، بیا یو، بیا اووه، بیا 15. او اوه بل شمېره بیا وایه: 0 9 8 5 4 3. دا یوه بل شمېره بیا درته: 0 9 15 0 9 15 1 15 1 15 4 8.
سلام ونی کی د زړه جو د ورکو ځان ټول پروگرام ته کومې له څه به زه جام پرې دې زمو ولادت نه پیغام پرې زمو زمو یو ګران دوست چې کوم ځکان ته دوه پنځه میاشتې کې د خپل کور نه درک سوي دي او هر مسلمان وروته کې پاره معلومات یې د خپل ځاغ او نو زما سره دې په دغه شمیرو اړیک نو وینځي د ده نوم یا یازي د پلان یې جوړګول اکازي دې لمن لر مرکز شرګا وسه دون کې دی د ټلیفون شمیرې تر ثوابه د سیم شمیره وایم: 0 1 0 5 2 3 2 0 5 2. اتصالات شمیره ده: 0 1 3 1 6 9 8.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و ازادي رادیو ته دا پیغام پیردم چې زما یو زوی دی په نامه د نصرت الله نصرت ده، تقریبا 3.5 کال کېږي ورکسوي دي. د کندهار د ولایت د جړی د ولسوالۍ د ناجي د کلی دي. عمر یې تقریبا 93 کاله دي. نشانې او علامې دا دي: پتنه ګردۍ دي، فرنګ غنم رنګ دي، د پښو او د لاسو خپړې کوچنکي کوچنکي دي، او د پښو او د لاسو ګوتې لنډکی لنډکی دي، او پر کال باندې د کالدانې کپ دي، یعنی پر یو د دوه باخوګانو چې سړی ورته وګوري د کالدانې ټپ معلومیږي. د دیني علم زده کوونکی دی، یعنی طالب او طالب علم سبقان وایي، او ډېر چالاک او بلدار هلک دی. هر مسلمان ورو ته په هکله معلومات لري پر دغه 3 شمېرې زموږ سره تماس ونیسي. بیسیم شمالا: 0 1 0 1 1 3 2 5 6. سلام شمیره: 0 1 4 5 1 1 1 3 2 9. اتصالات شمیره: 0 1 8 2 6 9 2 4 2 1. اریبا شمیره: 0 2 1 1 5 9 5 8 2 2. والسلام په احترام د ازادي راډیو څخه مننه چې موږ سره مشري.
السلام علیکم. السلامونه ټول قدرمن اوریدونکو ته چرچانه په خاص توګه تاسو ته. زه عبدالحنان مومین یم، له کندهار ولایت څخه. از ما یو دوست ورک دی د رحیم الله دانش په نوم باندې، نو چې هغه زما دوست ورک دی، نو که ته چیرې زما آواز اورې نو زه خپله د ټلیفون شمیره ورته اعلانوم. زما د ټلیفون شمیره ده: 0 1 9 9 0 9 8 4 8. د شمیرې تکرار: 0 1 9 9 0 9 8 4 8. او یا هم بلش میره: 0 1 0 0 3 5 3. دشمیری تکرار: 0 1 0 0 3 شپاش پینزه دری اوه اوه نو کچیر از ما دوست ایران و ریحیل ده چی ما تزنگوی دخته سام
سلامونا بلال تنها دا زادی راڈیو تا پیغام پر اگدم ده ننگرخار نا ده سحیل پنوم ماشوم ده شیرگرد ده بازار نا ندرک شوه ده شاو خواد ایک شم بی پورس که چا تا معلومات وی نو پا داغ شمارو دی اڈیکاونی سیخ پلا جایزه دی ترلاسه که دا اڈیکو شماری دی دی پر وسا و یاواتیا دوش پیتا دوش پیتا دو دیرش بلی امتین شماره دا سی پر واویا دوش پیتا دوسا و یاوش پیتا تلورش پیتا او بلا شماره روشن سی پر وسا و شپگ نوی شپگ شپیتا سالور اتیا و اتیا پایی که ابغان شماره سی پر اویا ولس وارلس سالور سو یا ولس کچه تا معلومات وینو پا دی شمارو دی منگ سر رابطه وکی اخپل جیزه دی ترلاسه که وست سلام
السلام علیکم ورکتات سلام دازدی راڈیو طولو کرکون که اوریدین کتا سلام هم دا وقت ما پا خیر زن ورغان ورانیم دی لغمان مرکز مهترلام خارسا رور از مای اوملگره ورک شویده تقریبا دا دو میاشت کی گینو ندرکه ده که چیر تا دیز منگ آواز دوری یا نور ملگرو تا ایزه پا آره پته گینو منگ تا دیتا داغا مارا بانی زنگو وحی چی پروس آو آویا دو نیم زرا اتن نوی بلاش مارا دا چی پروس آشپک شپیتا دو لاس دری دیر و دیر شو سلام لازده ریز خمانن
السلام علیکم سلامونه نیکی هیله دا شمشو ازادی راڈیو کرکون که ریدن که دی هیله ما چه روغو جود باوی اوزوسی دی قناج خادیاری ما کمان بایما زمانگ یو مشروم رکشوه دا سادت پرنامو بانده تیرو سلورو میاشتون را پا دی خواتا که سوکیم پارا بانی معلومات لرین و مهربانی دیو کری مانگا دا دپدا غا دوش میرو بانی زنگو وی یعنی سی پر و سو شپک شپیتا دو لس دری دیر شو دیر سی پر و شپگ شپگ یو دو دری 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 و او بلش میره دا سی پر واویا اتو سو دوان وی پینزاویا دری دیر یعنی سی پر واویا اتو سو دوان وی پینزاویا دری دیر و سلام تو احترام خود فمان
سلامونه ازادی راڈیو کرکون کتور تا دیتی عبیلا که پایی سیان سا الگانی آقا خبر کن مایو رو دی اگه دره کارکی زیورک دی پس جوان حلکه جوان دی چیدی لگه پا حق لبندی و چات تماس وی پا پرده نمبر دی زنگ مات ووی سپر ری سپر سلو سپر اتا او نا اتا نا دوستا و ننی بی ازادی راڈیو کرکون کتور دیر سلامون و احترامون اولانی کام
السلام علیکم و ازادی راڈیو ټول همکاران و اوریدونکو سلامونه کوم په خاص توګه سایر روشان سلامونه کوم په دې هیله چې د جوړ روغ خوش خوشاله به یې نو زموږ یو دوست ورک شوی دی اسمې الله په نامه دی د کندهار څخه نګرک شوی دی زما نوم محمد عیساق افغاني له کندهار څخه دا زموږ یو دوست ورک شوی دی په دې هیله چې سایر روشان ما پیغام ورواشي نو ډېر مهرباني دی نو دا زموږ یو دوست ورک شوی دی کندهار څخه اسمه الله په نامه دی په جرله سکاله دی تقریبا دوې میاشتې کېږي د کور څخه نګرکه شوی دی زه به دا خپل ټلیفون شمېره ورسوایم په دې هیله چې زما سره دغه ټلیفون شمېره اړیکه ونیسي 0 8 3 3 0 9 2 5 شمېره یو ځل بیا ورته وایم 0 8 2 10 9 5
السلام علیکم ازادی راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم خصوصا روشن صاحب تاسو زه د نکړې له کندهار ولایت د امان ولسوالۍ څخه د افغان خدمت زما ورور محمد سلیم چې څلور میاشتې کېږي د خپل کور څخه مدارکه شوی دی د افغاني ناروغۍ له کبله څخه هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري زما د دې سیم دغه شمېرو ته د زنګ ووهي 0 8 5 2 5 3 1 دوهم شکاره می دیسیم 0 8 9 4 3 5 2 5 محمد سلیم می نیجی در قندهار علاقه در دامان دول سوالی در منجی در کلی سیدون کری سلور می شکیر شید خلال کور سخه نداره که سوری در اصابی مراغه در قدن سخه هر مسلمان رو که تعالی معلومات راکیم آقا تخبر شرمی از جایزه و طول کیزی و سلام
قدرمنو دوستان د نن ورځې دغه خبرونه د همګي ورسې پیغام په خبرېدل سره پات راسیږي. تاسو بیا هم د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې خپل پیغامونه ثبت کړئ، موږ هرو مرو درته خبرو. نو تر راتلونکي خبرونه پورې چې بیا به هم په همدې وخت او همدې ساعت ستاسو په خدمت کې یو، ستاسو څخه اجازه غواړم. سوکاله او آرام اوسئ. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243481. یو ورې بیا وایم 0000243481. همدار است تاسو کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 00420221212415.